د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې چې د ملا عمر لمړيني او د طالبانو د نوي مشر له ټاکنې سره په ټپه درېدلې د پاکستان حکومت بیا د ډېر ژر پیلېدو خبر ورکوي. د پاکستان د پوځ لوی درسیز وایي د سولې خبرې د افغانستان د لانجې یوازنۍ حل لاره ده او هغوی چې دا پروسه ګډوډوي د افغانستان او پاکستان دواړو دښمنان دي. ملګري ملتونه وایي د جګړو په لومړیو شپږو میاشتو کې د تېر کال د همدې مودې په نسبت ملکي تلفات 1% زیات شوي دي. بیا هم د جګړو ډېری قربانیان ماشومان او ښځې دي. د خبری ساعت موز نوری است نوری هر کرای کوم پر یاد شو موضوعات او سربیره د غرض د افغانستان په اړه پر زین نور مسایل هم راپورونه او مطالب لرو. خو لومړی خبرونه لرو. احمد شبر په سټډیو کې د سیمه او نړۍ خبرونه راغون کړی دی. شبر صاحب په نړیوالو سیمه ایزو خبرونو کې کوم مهم خبرونه دي؟
په سیمه ایزو خبرونو کې یو مهم خبر دا دی چې د پاکستان سترې محکمې پریکړه کړې ده چې پوځي محکمې په هیواد کې قانوني دي او صدر اعظم نواز شریف ته دی هرکلی کړی دی. خو یو شمېر وکیلان وایي چې د سترې محکمې دا پریکړه له اساسي قانون سره په ټکر کې ده. او بل مهمه خبره دا ده چې د ترکمنستان ولسمشر قرغزستان ته تللی دی او هلته یې پریکړه کړې ده چې د ازبکستان او قرغزستان له لارې به چین ته د ګازو پایپ لاین تیر کړي.
تاسو سره وو سید دی او زینو نورو خبرونو تفصیل به ورسته واوروي. خو لمړی اجمل تورمان ته ورکو چې د افغانستان د دې ساعت مهم کورنی خبرونه وړاندې کړي.
یونما وایي د 2015 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې په وسلوالو نښتو کې نږدې 5000 ملکي کسانو ته مرګ ژوبله وکړه. د ننګرهار ولایت په هسکې مینې ولسوالۍ کې د ائتلاف اوایي ځواکونو په اوایي بریدونو کې شاوخوا 60 وسلوال مخالفین وژل شوي. او د پکتیا ولایت په سلګونو ځوانانو او د مدني ټولنو فعالان نن په هیواد کې د روانو جګړو او وینې تویدنې او د ډیورنډ کرښې په اوږدو د پاکستان تاسیساتو د جوړولو په غبرګون مظاهره وکړه. بشپړ خبرونه. یونما وایي د 2015 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې په وسلوالو نښتو کې نږدې 5000 ملکي کسانو ته مرګ ژوبله وختیده. د یونما په نوي راپور کې چې رسنیو ته رسېدلی ویل شوي چې تیر کال په پرتله ملکي کسانو په مرګ ژوبله کې په سلو کې یو زیاتوالی راغلی دی. د دغه راپور له مخې د ښځو د مرګ ژوبلې په برخه کې په سلو کې 23 او د ماشومانو په برخه کې په سلو کې 14 زیاتوالی راغلی. په ټوله کې په سلو کې نوي مرګ ژوبله د 14 ځمکنیو جګړو پلان شوي وژنو او انتحاري حملو له کبله ښودل شوې ده. تر دې دمخه د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم په تیرو شپږو میاشتو کې د جګړو له امله د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه او د جګړې له ښکېلو غاړو غوښتي ول چې د جګړې په مرحله د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. د ننګرهار ولایت په هسکې مینې ولسوالۍ کې د ائتلاف اوایي ځواکونو په اوایي بریدونو کې شاوخوا 60 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت وین احمد زیا عبدالزی ازادۍ راډیو ته ویلي چې تیر مازدیګر ناوخته د ائتلاف هوایي ځواکونو د هسکې مینې ولسوالۍ د ګورګورۍ په ساحه د دولت پر دواړو مخالف وسلوالو ډلو شپږ هوایي بریدونه ترسره کړي چې په پایله کې تر 60 تنو وسلوال پکې وژل شوي دي. نوموړي ویلي په دې بریدونو کې 40 طالب وسلوال او د داعش په نامه له وسلوالې دلینا شل کسه وژل شوی دی. دا بمبرۍ داسې هم حال شوی چې تیر ورځ سهار وختي د طالبانو او داعش وسلوالو ډلو ترمنځ د هسکې مینې ولسوالۍ په ګورګورۍ سیمه کې سخت نښتې روانې وي. وسلوال مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پکتیا ولایت په سلګونو ځوانانو او د مدني ټولنو فعالان نن په هیواد کې د روانو جګړو او وینې تویدنې او د ډیورنډ کرښې په اوږدو د پاکستان تاسیساتو د جوړولو په غبرګون مظاهره وکړه. دوی پاکستان ته خبرداری ورکړ که د افغانستان په چارو کې له لاسوهنې او په سرحدي سیمو کې د تاسیساتو له جوړولو لاس وانخلي له سختو غبرګونونو سره به مخ شي. مظاهره کوونکو له حکومت هم وغوښتل چې د خلکو تر غبرګون ښودلو دمخه په دې برخه کې لاس په کار شي. دا مظاهره په داسې حال کې کیږي چې څه موده وړاندې د ډیورنډ کرښې په اوږدو د پاکستان پوځ او ملیشاو لخوا د یو شمېر ساتو د جوړولو خبرونه خبر شوی و. او وروسته چې دا چې د بدني روزنې د ریاست په لسګونه تنه ورزشکارانو نن هغه اړو روغدو کسانو ته چې په روغتونونو کې بستر دی وینه ورکړه. د ورزشکارانو د افغانستان له ټولو خلکو غوښتل چې د خپلې وی اندازې ویني په ورکولو سره هغه روغدي کسان چې د مرګ له ګواښ سره مخ دي وښوري. د یادونه ده چې د افغانستان د ویني بانک مسؤلینو د ورزشکارانو له دغه اقدام څخه هرکلی وکړ. د ورتر دې مهال حاله د افغانستان کورنۍ خبرونه بهرني خبرونه له احمد شیبر څخه واوري.
د پاکستان ستر محکمه پریکړه وکړه چې پټي پوځي محکمه په هیواد کې قانوني دي او کولای شي چې ملکانو ته د مرګ سزا ورکړي. ستر محکمه دا پریکړه نن په اسلام آباد کې اعلان کړه او داسې باور کیږي چې له دې سره به په پاکستان کې د پوځ نفوذ نور هم غښتلی شي. د پاکستان ستر اعظم نواز شریف تر دې پریکړې وروسته په اسلام آباد کې پارلمان ته په وینا کې د ستر محکمې د پریکړې ننګه وکړه او ویې ویل
دهشت گردی کے خلاف
لدی پریکٹس سره به د ترورزم پر ضد مبارزه پیاوړی شي او ترورستان به وویری شي. یو شمیر څارنوالان وایي چې پوځي محکمې له اساسي قانون سره په ټکر کې دي، خو د سترې محکمې مشر نصیر الملک نن دا اداوی به بنسټ وبللې. د پاکستان پوځ استدلال کوي چې پوځي محکمو ته اړتیا شته ځکه چې د حکومت په وینا کله چې ملکي محکمې وسلوالو ته جزا اعلانوي یا هغوی په اعدام محکوموي تر فشار لاندې راځي او ګواښونه ورته کیږي. د پاکستان حکومت په ورته وخت کې ژمنه کړې ده چې د ملکي محکمو سیستم به سم کړي څو په راتلونکي کې د پوځي محکمو له اړتیا خلاص شي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیردمحمدوف ژمنه وکړه چې له ترکمنستانه به چین ته د اورګاډي د پټلۍ د تیرېدو چارې مخته یوسي. بیردمحمدوف نن قرغزستان ته د خپل لومړي رسمي سفر پر مهال د قرغزستان له ولسمشر المازبیک اتمبایوف سره تر خبرو وروسته وویل دواړو لوریو د انرژۍ او امنیت په برخو کې خبرې وکړې چې دا د ټولې نړۍ لپاره مهم موضوعات دي. بیردمحمدوف وویل د ازبکستان، تاجکستان او قرغزستان له لارې چین ته د ګازو د پایپلاین تیرېدل په لنډ راتلونکي کې د تطبیق وړ پروشه ده. دواړو ولسمشرانو د زده کړې، انرژۍ، ترانسپورت، ساینس او ټکنالوژي په برخو کې 15 توافقنامې لاسلیک کړې. د ترکمنستان ولسمشر به سبا هم په قرغزستان کې وي. چینایي رسنۍ وایي هغه مسلمان ایغوران چې تیره میاشت تایلند چین ته سپارلی وو لا هم په توقیف کې دي او چارواکي دا تحقیقات کوي چې دوی د اسلامي دولت له ډلې سره څه ارتباط لري. په دې اړه راپور کې چې نن خپور شو دا هم ویل شوي دي چې شاوخوا 109 تنه ایغوران چې له تایلندي او چینایي پولیسو سره په جګړو وو په زوره چین ته استول شوي او دا ویره شته چې اعدام شي. ګلوبل ټایمز ورځپاڼه وایي چې د ایغورانو یو شمېر کسانو پلان درلود چې له تایلنډه ترکیې ته ولاړ شي او ښایي له هغه ځایه به دوی غوښتل په عراق او سوریه کې په جګړو کې برخه واخلي. پولیس وایي چې دوی پر 14 تنو شک لري چې له تروریستي ډلو سره اړیکې لري. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر به نن په تهران کې له ایراني او روسي چارواکو سره وګوري. ولید المعالم تیره ورځ تهران ته ولاړ. دوی په سوریې کې له څلور کلونو راهیسې د روانې جګړې د پای ته رسېدو پر لارو چارو له ایراني او روسي چارواکو سره خبرې وکړې. د ایراني رسنیو په وینا المعالم به د منځني ختیځ لپاره د روسیې د ولسمشر له ځانګړي استازي میخایل بوګدانوف سره مخکې تر دې وګوري چې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره نن غونډه وکړي. تهران او ماسکاو د روسیې په کورنۍ جګړې کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ناتړ کړی دی، خو د امریکا متحد ایالاتونو او د خلیج عربي هیوادو ویلي دي چې بشار الاسد باید له ولسمشرۍ لرې شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حسین امیر عبداللهیان وایي چې له ډیپلوماتیکو لارو د سوریې د جګړې د هواري چانسونه په زیاتېدو دي. فارس خبری آژانس د عبداللهیان خبره راخیستې ده چې وایي له شمرغه د سوریې د شخړو په برخه کې د سیمې د لوبغاړو په ستراتیژي کې بدلون تر سترګو کیږي. که څلور کاله مخکې داسې باور کېده چې جګړه د حل لاره ده، اوس دوی دا غوره ګڼي چې پر ډیپلوماسۍ تمرکز وکړي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنیو 2012 څپو سربیره د غراز لویو خارونو کې د اف ام په 3.5 په هم اوریدل شي. د خبري ساعت زن ریاست نوري د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې چې د ملا عمر لمرینی او د طالبانو د نوي مشر له ټاکنې سره په ټپه درېدلې، د پاکستان حکومت بیا د ډېر ژر پیلېدو خبر ورکوي. د پاکستان د پوځ لوی درسیز وایي د سولې خبرې د افغانستان د لانجې یوازینۍ حل لاره ده او هغوی چې دا پروسه ګډوډوي د افغانستان او پاکستان دواړو دښمنان دي. په دې اړه مو د چارو د یو کارپو نظر اخیستی
چې کومې خبرې د وروسته کېدلو په باره کې کوم شکوک په شروعات پیدا شوي دي، د هغې باره کې ډېر موزون دی او ډېر په موقع باندې دی، ځکه چې پاکستان په دې کې مرکزي کردار دی.
د ولسی جرګې د اداري هیئت غړي او د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي افغان حکومت باید د طالبانو له خپل منځي اختلافاتونه د ځان په ګټه کار واخلي.
دوی باید خاصه توجه ولري او له خپل امکاناتو نه کار واخلي چې وکولای شي چې د طالبانو هغه نظامي ډلې نورې هم سره وښي او دوی خپل موقف ته ځان ورسوي.
په پکتیا او کندهار کې په لاریونونو کې په هیواد کې د جګړې د ختمېدو او د سولې د ټینګېدو غوښتنه وشوه.
زه 24 کلن یم چې پیدا شوی و مشرانو ول جنگ دی. نن زما اولادونه ځوانان سول هغه جنگ پر موږ تپلی دی. موږ دغه جنگ مخالف یو، موږ سوله غواړو.
د ازبکستان د اسلامي غورزنګ ډله چې د طالبانو ملاتړې ډله و وایي د ملا عمر د مړینې په اړه د طالبانو وروستۍ څرګندونې دوی ته د منلو وړ نه دي، ځکه دوی دومره کلونه دروغ ویلي دي. ملګري ملتونه وایي د جګړو په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت ملکي تلفات 1% زیات شوي. بیا هم د جګړو ډیری قربانیان ماشومان او خزی دی. په دې اړه مو د افغانستان د بشر د حقونو خپل خپلواک کمیسیون نظر اخیستی.
نه یوازې دا د بشر پالنې د نړیوالو قوانینو پر وړاندې جرم دی، بلکې اسلامي قوانینو پر وړاندې هم دا یو بشري جرم دی.
د خبرونه د اوریدو لپاره د خبرونه تر پایه را سره د دې مسایلو د اوریدو لپاره د خبرونه تر پایه را سره ملګرتیا وکړئ. د پاکستان حکومت وایي چې ډیر ژر به له افغان طالبانو سره د سولې خبرې بیا پیل شي. د پاکستان د صدر اعظم یو ځانګړي استازي دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له مرستیال ځانګړي استازي سره د لیدو په مهال وکړه. ټاکل شوی و چې تیره جمعه په پاکستان کې د طالبانو او افغان دولت د استازو ترمنځ د سولې خبرې وشي، خو دوې ورځې مخکې تر دې خبرو د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې خبرونه خپاره شول او له دې سره د سولې خبرې وځنډېدې. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
پاکستان نن یو ځل بیا خپل ژمنه تکرار کړه چې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو د سولې په بهیر کې به مرسته وکړي. اسلام آباد دا خبره څو ورځې وروسته تر دې کړې ده چې د ملا محمد عمر پر ځای د طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور د سولې د خبرو په باره کې شک څرګند کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په هغه غونډه کې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال د تامیچی یا ماموتو په بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د صدر اعظم له ځانګړي استازي طارق فاطمی سره په اسلام آباد کې درلوده. فاطمی وویل له طالبانو سره به ډیر ژر بیا د سولې خبرې پیل شي. په بیان کې وړاندې ویل شوي دي چې د صدر اعظم نواز شریف ځانګړي استازي ډاډ څرګند کړی دی چې د سولې خبرې به ژر شروع شي او پاکستان به د افغانستان د سولې او ثبات لپاره لاره هواره کړي. د افغانستان د حکومتي استازو او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو دوهم پړاو وروسته تر دې وځنډېده چې تیره اونۍ د ملا محمد عمر د مړینې خبر تایید شو. په بهرنیو اړیکو کې د صدر اعظم نواز شریف ځانګړي استازي وویل چې په افغانستان کې د سولې او اقتصادي پرمختګ لپاره په سیمه ییزه او نړیواله کچه ګډو هڅو ته اړتیا شته. طارق فاطمی زیاته کړه چې د افغانستان او پاکستان اړیکې په مثبت لور روان دي او له طالبانو سره د سولې لومړی پړاو خبرې هم یو مهم پرمختګ و. یا ماموتو تیر کال په اکتوبر کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستیال استازی وټاکل شو او له دې ټاکنې را وروسته دا لومړی ځل دی چې دی پاکستان ته په رسمي سفر تللی دی.
د پاکستان د پوز لوی درس جنرال رایل شریف د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ د سولې خبرې اترې د افغانستان او سیمې د امنیت او ثبات لپاره مهمې او د دې پروسې تخریبوونکې د افغانستان او سیمې د سولې دښمنان بللې دي. د پاکستان پوز مطبوعاتي دفتر د سشنبې په ورځ په یوې خپرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دې هیواد لوی درس د څرګندونې په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوز جګپوړو قمندانانو ته په هغې غونډه کې وکړه چې د پاکستان د روان امنیتي وضعیت د څېړلو لپاره جوړه شوې وه. رایل شریف په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرات تو پاړه وویل چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره د افغانستان دولت او طالبان ترمنځ مذاکرات یوازینی باوري لار ده او هغه ورانکاري چې دا پروسه تخریبوي هغوی د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات دښمنان دي. په پاکستان کې د مشال رادیو خبریال سراج زهیر دا موضوع د امنیتي چارو له یو کارپو متقاعد جنرال سید نذیر سره څېړلې او لومړی د پاکستان د پوځ د لوی درستیز د وروستیو څرګندونو په اړه د هغه نظر پوښتې ده.
دا بیان د موقعي محل سره ډېر مطابقت لري او بل په دې لړ کې چې د طالبانو سره خبرې اترې دا وی د نوی قیادت سوګند اخیستو نه پس چې کوم خبرې د وروسته کېدلو په باره کې کوم شکوم په شبهات پیدا شوي دي دا غي باره کې ډېر موزون دي او ډېر په موقع باندې دي، ځکه چې پاکستان په دې کې مرکزی کردار دی او پاکستان غواړي چې دا خبرې اترې په افغانستان کې امن، پاکستان کې امن او په دې کې چې د ټولو ملکونو ضرورت، د ټولو ملکونو د خطې د ملکونو ضرورت دی او د لوی طاقتونو په دې کې حصہ او د دې کامیابی ضروری ده چې وشي او هغه په هغه کې چې کوم خندان د اوچتیږي هغه کې چې کوم داسې خلک دي چې نه غواړي چې دا کامیاب شي چې دا غوي ارادي تر سر ته نه رسی.
سید نذیر صاحب زما دویم پوښتنه دا ده چې آرمی چیف صاحب چې کوم اشاره ورکړې ده چې ځینې مخالفین نه غواړي چې په افغانستان کې دا خبرې کامیابې شي، د افغانستان دا خبرې کامیابې شي په سیمه کې امن راشي، تاسو څه ګڼئ چې آرمی چیف صاحب دا کوم فرد ته یا یو ملک ته یا یو قوت ته اشاره کړې ده، تاسو وایئ په دې باندې؟
هغوی دا اشاره چې کړې ده دا لومړنۍ اشاره خو هغه قوتونه تکړې ده لکه راچ دا هندوستان چې کوم دی چې هغوی ښکاره ویلي دي چې موږ په پاکستان د دغه طرفه کمزوري کوو او دا جنگ به موږ جاری ساتو. پریما اشاره ای هغه قوتونو ته کړې ده، هغه غړو ته کړې ده چې کوم په پاکستان کې دي او کوم په افغانستان کې دي چې هغه د دې امن خلاف دي. او دریمه خبره ای هغه دړو ته کړې ده چې کوم په طالبانو کې وسرخنه پیدا کوي یا د داعش مرسته کوي یا د طالبانو د قیادت نه مرسته کیږي یا پاغې کې خپل ایسنه چوي. نو هغه د افغان حکومت کې دي، د افغان په مخالفت کې دي او کو د افغان په عام خلکو کې دي، یا پاکستان کې هم داسې خلک هم شامل دي، یا هغه نور انټلیجنس ایجنسۍ چې کوم په دې خطه کې ټول خپل مفادات وړاندې کوي او دامن لار ړندوي.
زما اخري پوښتنه دا ده چې په تیر وختونو کې مونږ کتلي دي چې دا ګومان و چې د پاکستان پوسټ کم دی نو هغه د افغانستان په حق کې نه دی، خو اوس د اوسني بیان نه داسې ښکاري چې د پاکستان پوسټ دی نو هم دغلته امن غواړي. تاسو څه ګڼئ چې آیا دا د پاکستان پوسټ لپاره یا د منطقې لپاره د پاکستان د پوسټ یو بدلون دی؟ تاسو وایئ په دې باندې؟
واقعي ده چې دا یو قسم لا وړاندې و، خو دومره په زور سره نه و، دومره ښکاره نه و، دومره ټاکلې نه و، لیکن اوس دا ډېر ټاکلې خبرې کېږي چې را امن پاکستان او افغانستان کې راوستل او دا غي اثرات ضروري ده چې پاکستان ته برازي د دوړو امن تړلې دي. نو اوس پاکستان کې د ضرب عزب نه پس او په دې کې ډېر زیات او بل د هندستان ارادو ته د کتلو نه پس ډېر زیات وړاندې شوی دی، او په دغه کې ما تاسو ته چې څنګه وویلې چې فوجي قیادت ضروري ده چې سکیورټي مسلې چې کومې دي، جنگ مسلې دي، هغه سکیورټي قوتونه استخباراتی قوتونه هغه جنگوي هغه وړاندې کوي. نو ضروري خبره ده چې په دې کې د دوی کم لاس ته کم مرسته ده هغه دو ټوکا ده، او پاغه کې د پاکستان پالیسی چې کومه ده اوس مکمل طور امن طرف ته ده، د جنگ طرف ته نه ده، یو قسم لاغه سټریټیجیک ډیپ طرف ته نه ده، د خو بد طرف ته نه ده، بلکې اکراس د بورډ یو قسم لا د دې ختینا د داسې قوتونو خلاصې ده چې کوم وجنه دلته بدامنی راغلی ده یا بدامنی راځي، او په هغې کې کو بارني فوجونه دي هم ممکنې، مطلب ده چې یو مکمل مارشل یا لویه معاهده چې په هغې کې دا ټولې خبرې دي چې کوم د امن دپاره ناقصې دي یا کوم د امن دپاره رکاوټ دي چې هغه ټولې لرې کړی شي.
د امنیتي چارو کارپو متقاعد جنرال سید نذیر چې د پاکستان د پوځ د لوی درستی جنرال رایل شریف د وروستیو څرګندونو په اړه نظر څرګندو. د پاکستان د پوځ لوی درستی د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ د سولې خبرې اترې د افغانستان او سیمې د امن او ثبات د ټینګښت لپاره مهمې بللې دي، او ویلې دي چې هغه څوک چې دغه پروسه تخریبوي د افغانستان او سیمې دواړو د سولې دواړو دښمنان دي. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا د پاکستان حکومت به د طالبانو په اړه وروستیو پیښو ته په پام سره بیا هم د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره جدي اقدام وکړي؟ په دې اړه کولی شئ له موږ سره خپل نظر شریک کړئ. کورنۍ ټلیفوني شمیره مو ده 00822255، او نړیواله شمیره مو ده 00422211240401. دغه راز د افغان بیسی ماته سواتل شمیرې لاره هم کولای شي چې موږ ته خپل پیغام راوستوي او په دې اړه نظر شریک کړي. بیا هم په موضوع کې تم کیږو. د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیئت مشر تابع او د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي افغان حکومت باید د طالبانو له خپل منځي اختلافاتو نه د ځان په ګټه کار واخلي. دوی وایي چې کچېرې افغان حکومت وکولی شي هغه طالبان چې له وروستیو پیښو ناراضه دي خپل لور ته وګرځوي، نو دا به لوی پرمختګ وي. د راپورونو له مخې د طالبانو د اختلافاتو په لړ کې په دې وروستیو کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سید طیب آغا هم خپل دنده پرېښوده. جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې
د ملا عمر لمړینې وروسته د طالبانو ترمنځ د راپیدا شوي اختلافاتو په اړه بیلابیل نظرونه موجود دي. د چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې امکان لري ځینې مرور طالبان له داعش سره او بله ډله هم د سولې له پروسې سره یو ځای سي، خو له ځینو نورو بیا لاره ورکه ده. د ولسی جرګې دویم مرستیال افغان حکومت په ځانګړې توګه امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه کوي چې له وخت نه په استفادې دي له ناراضي طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي. محمد نذیر احمدزی د چهارشنبې په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل دا د حکومت لپاره یو ښه چانس دی چې باید ورنه بشپړه ګټه پورته کړي.
دایي چانس ته په اسانۍ سره دوی کولای شي چې دوی خپل روابط ټینګ کړي، هغه ډلې چې خپل منځ کې ناراضي سوي دي هغه سره دوی خپل موافقه ته ورسیږي، وکولای شي چې خپل برنامه هلته پدې کړي. نو زموږ له توقع دا ده له خپل امنیتي سکتور نه چې په دغه بیړي حالاتو کې دوی باید خاصه توجه ولري او له خپل امکاناتو نه کار واخلي چې وکولای شي چې د طالبانو هغه نظامي ډلې نورې هم سره وپاشي او دوی خپل موقف ته ځان کې ورسوي. دا په دولتونو دندې همدغه دي، نظامي سکتور او بالخصوص د امنیتي سکتور.
د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې له اعلان او د هغه پر ځای د ملا اختر منصور له ټاکل کېدو وروسته په دې ډله کې د مشرتابه پر سر اختلافات راپیدا شول. طالبانو د اعلامیې په خپرولو سره په خپلو لیکو کې اختلافات رد کړل او د اوازې د دښمن تبلیغاتو بلل. په داسې حال کې چې طالبان په خپل منځ کې اختلافات ردوي، خو د دې اختلافاتو په لړ کې تېره ورځ په قطر کې د طالبانو سیاسي استازي سیتیب اغا له خپلې دندې استعفا وکړه. که څه هم طالبانو د سیتیب اغا استفارت کړه، خو هغه باید پانه چې د قطر دفتر لخوا د ملا اختر منصور په ملاتړ رسنۍ ته استول سوی، په هغه کې د قطر د دفتر د مرستیال عباس تانکزی نوم ذکر سوی ده. د سیاسي چارو کارپوهان وای که د طالبانو ترمنځ سیاسي اختلافونه د هغوی نظامي لیکو ته ورسیږي نو خطرناک تمامېدای سي. نظر محمد مطمئن چې د طالبانو په اړه معلومات لري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مهمه خبره په کې ده چې دا سیاسي څنګه نظامي خلک نه دي. کچیرته د طالبانو په لیکو کې نظامی اختلافات راسي، دا به هغه ډیر زیات د تشویش وړ وي. دا هم زه وایم چې سیاسي کسان تر هغه وخته مشکل نسی جوړولای تر څو چې نظامی طالبانو کې اختلاف پیدا نشي.
په خو داسې راپورونه هم خپاره سوي چې داعش یا د اسلامي دولت ډله غواړي د طالبانو ناراضي ډله خپلو لیکو ته جذب کړي، چې دې ته ورته کار یې پخوا هم کړی و. که څه هم د طالبانو یو شمېر پخوانیو چارواکو له دې وړاندې د طالبانو ترمنځ اختلافات جدي نه دي بللي، خو د سیاسي چارو کارپو حاجي سید داود وایي چې د ملا عمر مړینې د طالبانو ترمنځ اختلافات زیات کړي دي.
دا مسله پخوا هم و منتا وست د اختر محمد منصور د ټاکل کېدو نه وروسته دا غونه تقریبا سره جخت شول. یعنی څو کسان همزمان لکه ملا عبدالمنان نیازی یا د طالبانو لومړنی سفیر په اسلام آباد کې معصوم افغانی، دغه ټولو دا غږ جګ کړ او اخري غږ هم پرون د سیتیب هغه غږ و چې هغې وویل چې زه استعفا ورکوم. د ملا صاحب مړی موږ نه پټ ساتلی و او د بلې خوا نه موږ نه غواړو چې زموږ رهبري دی په
د چارو یو شمېر کارپوهان وای افغان حکومت باید د نورو مسایلو ترڅنګ د سولې خبرې پیاوړي کړي، څو هغه طالبان چې له خپلې ډلې ناراضه دي په اسانه د سولې له بهیر سره یو ځای سي.
و امریدل چې د افغانستان د ولسي جرګې د اداري هیئت مشرتابه او د غرض د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې افغان حکومت باید د طالبانو له خپل منځي اختلافاتونه د ځان په ګټه کار واخلي او هغه طالبان چې د وروستیو پیښو په خاطر ناراضه دي باید خپل لور ته راوګرځوي. همدا شبه یو اوریدونکی د ټلیفون په لیکه دی، بلې مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ. بله خبرونه خره خلاص تاسو
د ټول یو ادوالو ارمان دی الله تعالی په خپل کې چې ګران هوا افغانستان کې داسې اسلامي ثبات راولې چې پرسته هم دا ارمان په سبا باندې آزاد آباد سمول وکړ افغانستان.
بله
د پاکستان د ریجه د سری په اړه باندې څه دی، یعنی دا هغه پښتنه د سری په سری په څه جواب نه دی او نو څه معلومات زم ما فکر باندې یو مخه څه تللی نو وایي چې افغانستان د وځي د رښت او پرمختګ وخوځي.
ډیر مننه ژوندۍ اوس ستاسو له نظره مننه. یو بل اوریدونکی هم اخلو، مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ او د پاکستان د لوی درستیز د وروستیو څرګندونو په اړه خپل نظر څرګند کړئ.
زما خپل نظر دا دی او ری
مهرباني وکړئ پاکستان او بلې مننه له دې نه چې تماس مو ونیو. یو بل اوریدونکی به واخلو، مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو څه فکر کوئ، آیا د پاکستان حکومت به بیا هم طالبان سولې خبر ته کینوي؟
سلام تاسو ته او رادیو ټول اوریدم کو سر.
وعلیکم السلام، مهرباني.
زما پوښتنه دې مانو کو دا د صاحب چې دا د
پاکستان اوس وړاندیز چې دی نړیوال شریف کوي دا
بلې اوریدونکو نه یو دنیا مننه سامنا اوریدل کېږي ټلیفوني اړیکې مو سمې نه دي بیا هم له تاسو نه یو دنیا مننه چې له مو سره مو تماس ونیو زموږ ډیرو اوریدونکو د افغان بیسیم اتلس شمېرې له لارې هم په دې اړه پیغامونه راستولي او خپل نظرونه څرګند کړي دي رحمت الله لسپین بولدک ولسوالۍ څخه لیکلي چې د پاکستان پوز نشي کولی چې سوله راولي دغه راز عبدالله له ننګرهار څخه لیکلي پاکستان په خپلو وعدو وفا نه کوي افغانان باید پوه شي او زمان خان د فراه له ولایت څخه لیکي پاکستان د پیری خاصیت لري دغه راز فضل محمد د کندهار ولایت څخه لیکلي دي چې پاکستان د افغانستان دښمن دی دښمن هیڅ کله دوست نشي کېدلی عبدالهادي حقمل هم د کندهار نه لیکلي طالبان د نور جنگ پرېږدي او سوله دی وکړي له تاسو نه یوه دنیا مننه چې موږ ته مو پیغامونه راواستول پیغامونه زخت زیات دي موږ هرومرو درته په خبرونو کې خبرو
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلای شي. په پکتیا او کندهار کې په لارونو کې په هیواد کې د جګړې د ختمېدو او د سولې د ټینګېدو غوښتنه وشوه. په پکتیا کې یو شمیر دینی عالمانو د وسلوالو طالبانو له نوي مشرتابه څخه وغوښتل چې په هر ممکنه شرایطو کې په افغانستان کې د سولې لپاره لاره هواره کړي او له جګړو لاس واخلي. دغو عالمانو د جګړې دوام یوه ناکامه تجربه بللی او زیاتوي چې د هیڅ لوري په ګټه به نه وي. لګردیزه د ازادي رادیو خبريال د اوت پانټری رپورت لري.
په پکتیا کې دینی علماو د وسلوالو طالبانو له مشرانو د نوي ټاکل کیدونکو طالب مشر څخه وغوښتل چې نور په افغانستان کې د سولې پروسه تکویه کړي. د پکتیا دینی عالمانو په دې خبري ناشته کې د پکتیا قومي مخاورو مدني پالانو هم پکې برخه لرله. دینی علماو له وسلوالو طالبانو او د غوی له نوي مشرتابه څخه غوښتنه وکړه چې نور وسلوالي مبارزې ته د پای ټکی کېږدي. د پکتیا د علماو شورا رئیس مولوی خالق دادا کانی وویل وسلوال باید نور په دې واد کې د جنگ د دوام او ناکامو تجربو کولو پر ځای افغاني سولې ته لار پرانیزي.
نور افغانان و نه کړیږي. موږ یواری بیا د طالبانو د نوي مشرتابه څخه هم دا غوښتنه کوو چې د جنگ په ځای باندې او د جنگ د دوام په ځای باندې د ناکامه تجربې په ځای باندې د اسلام په اصولو سره ولاړه افغاني صلح ته غېږ پرانیزي او د خپلو ورونو او افغانانو تر مابین د صلح لپاره کار وکوي.
نوموړي زیاته کړه تر دې چې د افغانانو په کړاو کې اچول او د سولې خبرو نه تکویه کول افغان ولس ته نه جبرانیدونکي نور زیانونه هم اړولی شي چې د مخنیوي لپاره باید تر هر څه زیات سولې ته لومړیتوب ورکړل شي. په دې خبري ناسته کې د علماو شورا مرستیال کاري خواجهدین حق بیان هم د سولې پروسې په تکویه کېدو ټینګار وکړ. ویل اسلام په داسې حالت کې سولې ته ترجیح ورکوي.
صلح غواړي، خیر غواړي، په دې کې بیا خیر دی، دې کې د الله تعالی رضا دی، په دې کې وحدت ټینګه ټول پر دې شوی دی. همدارنګه انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چا چې د دوه کسانو تر مابین صلح وکړه، روغه جوړه وکړه، دوی لپاره جنت واجب شو.
نوموړي زیاته کړه زموږ غوښتنه به دا وي چې په هر ممکنه شرایطو کېږي باید تر دې وروسته په افغانستان کې د سولې لپاره کار وشي، سوله راشي او د افغان وژنې او وینې تویدنې مخه ونیول شي. علماو دا خبرې ناسته په داسې حال کې راغوښتې چې د وسلوالو طالبانو د امیر ملا محمد عمر له مړینې وروسته د هغه نوي ځایناستي په وسلوالو د جنگ په لیکو کې د اذانونو تنظیمولو غږ کړی او ویلي دي چې جنگ ته بد دوام ورکوي.
وړاندې په خبرونه کې دغه راز اولی چې په کندهار کې هم په لسګونو دینی عالمانو، ځوانانو او قومي مشرانو د سولې په ملاتړ لاریون وکړ. ملګری ملتونه وایي د جګړو په لومړیو شپږو میاشتو کې د تېر کال د همدې مودې په نسبت ملکي تلفات 1% زیات شوي. بیا هم د جګړو ډیری قربانیان ماشومان او ښځې دي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون دا یو بشري جنایت ګڼي.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون دغه راز په کابل ښار کې د ماشومانو د تښتونې د پیښو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه او په لسګونو ورزشکارانو نن په کابل کې په مخدره موادو د روږدو ناروغانو د درملنې لپاره وینه ورکړه. ازادي راډیو اورئ چې په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره دغه راز لوی ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه اورېدلی شئ. د ازادي راډیو خپرونې دغه راز د انټرنیټ له لارې هم صافي او واضح اورېدلی شئ. په انټرنیټ کې مو پیدا کولی شئ پته مو د ازادي راډیو .org. په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستلی او کتلی شئ او دغه راز د افغانستان له مختلفو سیمو د مختلفو مسایلو په اړه ویډیوګانې هم شته، عکسونه هم شته او کولی شئ چې هغه وګورئ. انټرنیټ ته ورځئ، هر شیبه موږ خپله انټرنیټ پاڼه اپډیټ کوو. او اوس هم د خبرونې دوه نیمه ته ورسېدو وخت په افغانستان کې 4:30 بجې دی. بیا هم احمد شیبر ستډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کوي. مهرباني.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي دفتر وایي د 2015 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې په وسلوالو نشټو کې نږدې 5000 ملکي کسانو ته مرشوب لاوښتې ده. د ننګرهار ولایت سیمه ییز چارواکي دا کوي پاس کې مینه ولسوالۍ کې د ائتلاف ځواکونو په هوایي بریدونو کې شاوخوا 60 وسلوال مخالفان وژل شوي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د بغلان ولایت لپاره د طالبانو د نومول شوي امنیتي مسؤول محمد یاسین د نیولو خبر ورکوي. د پاکستان ستري محکمه پریکړه وکړه چې پټي پوځي محکمه په هیواد کې قانوني دی او کولی شي چې ملکیانو ته د مرګ سزا ورکړي. د ترکمنستان ولسمشر ژمنه وکړه چې له ترکمنستانه به چین ته د اورګاډي د پټلۍ د تیرېدو چارې مخته یوسي. بیرد محمدوف نن قرغزستان ته د خپل لومړي سفر پر مهال دا ژمنه وکړه. چینایي رسنۍ وایي هغه مسلمان ایغوران چې تیره میاشت تایلند چین ته سپارلی و لا هم په توقیف کې دي او چارواکي دا تحقیقات کوي چې دوی د اسلامي دولت له ډلې سره څه ارتباط لري. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر بنن په تهران کې له ایرانی او روسی چارواکو سره د سوریې د کورنۍ شخړو په ارتباط خبرې وکړې. او د روسیې په لری ختیځ کې د دوو بسونو په ټکر کې لشتر لشه 15 تنه وژل شوي او په دې ترافیکي پیښه کې په لسګونو کسان ژوبل شوي دي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې لوستلی شئ. پته مو د ازادي رادیو .org. د ازبکستان د اسلامي غورزنګ ډله چې د طالبانو ملاتړې ډله ده وایي چې د ملا عمر د مړینې په اړه د طالبانو وروستۍ څرګندونې ورته د منلو وړ نه دي، ځکه چې دوی دا دومره کلونه اسلامي ټولنې ته دروغ ویلي دي. مخله دې چې په دې اړه د اسلامي غورزنګ د ورستیو څرګندونو له حاله مو خبر کړو. بیا هم په افغانستان کې د جګړو د ختمېدو او د سولې د ټینګېدو په ملاتړ د کندهار له ورستي لاریونه مو خبرو. په کندهار کې لسګونو دیني عالمانو، ځوانانو او قومي مشرانو د سولې په ملاتړ لاریون وکړ. د مظاهره د لاریون ګډونوالو د غراز د پاکستان لخوا د افغانستان پر خاوره د تاسیساتو جوړول هم وغندل. محمد صادق رښتینی له کندهار پرې رپورټ لري.
موږ د هیواد پرمختګ غواړو، موږ د جګړې پر ځای سوله غواړو،
د مظاهرې لسګونو برخوالو د جنگ پر ضد او د سولې پر ملاتړ شعارونه ورکول. په مظاهره کې چې د کندهار د ولایت شورا وکیلانو، ځوانانو، مدني فعالانو او شاریانو برخه لرله، ګډونوالو یې د رسنیو سره په خبرو کې وویل چې افغان حکومت باید د خلکو غوښتنه واوري او د افغانستان په خاوره کې د پاکستان د تاسیساتو په مقابل کې خپل کلک عکس العمل څرګند کړي.
پاکستان یې پر سرحد تعرضات بند کړي،
بند کړي،
بند کړي، نو چې موږ په پاکه خاوره باندې پاکستان تعرض نه کوي.
دا چې په دې ورځو کې زموږ د هیواد په جنوبي او سرحدي سیمو کې د پاکستان له خوا نظامي تاسیسات په سرحدي سفری نقطو کې جوړیږي او هم اکثرا په همدغه سرحدي سیمو کې زموږ خاوره پر اکټونو ونی چې په پایله کې هیوادوالو ته ځاني او مالی زیانونه رسیږي، موږ یې په کلکه غندنه کوو او پر افغان دولت غږ کوو چې د فعالې ډیپلوماسۍ له لارې یې د مخنیوي لپاره هر اړخیزې هلې ځلې ترسره کړي.
د مظاهره برخوالو د غراز د جنگ دوام وغندي او د دولت پر وسلوال مخالفینو یې ژغ وکړ چې له حکومت سره سوله وکړي.
زما غوښتنه دا ده چې زموږ په افغانستان کې سوله راشي او قراری راشي. زه 24 کلن یم چې پیدا شوی و، مشرانو ول جنگ دی، نن زما اولادونه ځوانان سوله غ جنگ پر مشتفلی دی. مش دغه جنگ مخالف وي مو سوله غواړو مش نه غواړو چې هر شله هر باغر ځای مو په وینو لړلې دی جنگ زموږ سره تعلیم واخسته دی جنگ زموږ سره ډوډۍ واخسته دی جنگ زموږ سره هر څه واخسته
کمرګونه یې که پټاو کیږي که هر شی کیږي که زموږ په مسجد کې وژل کیږي ټول زموږ مخاور سپینږیري وژل کیږي نور زموږ افغانان چپ نه شي کښېنستلی موږ سوله غواړو موږ د سولې طرفدار یو لیکن پیروژهیي سوله نه غواړو نه کره دا چې بنیادي سوله غواړو د دولته سه هم د مخالفینو سه هم
د مظاهرې برخوالو دغه راز پر نړیوالي ټولنې او ملګرو ملتونو غږ وکړ چې په افغانستان کې د سولې لپاره کار وکړي تر څو سوله راسي او د افغان وژنې او وینې تویدنې مخه ونیول سي.
په کندهار کې د جګړې د ختمېدو او په افغان د سولې د ټینګېدو په ملاتړ د لاریون په اړه راپورو دغه راز د لاریون ګډونوالو د پاکستان لخوا د افغانستان په خاوره د تاسیساتو جوړول هم وغندل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وایي چې حکومت به هیڅکله هم چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان پر خاورې تیری وکړي. د ملي امنیت د سلاکار د دفتر ویان تواب غورزنګ د خبره په جوه خبري آژانس ته کړي او ویلي دي چې حنیف اتمر نن د پکتیا ولایت د برمل ولسوالۍ له قومي مشرانو سره په غونډه کې په دې اړه خبرې وکړي. دغه راز د هغه په خبره چې قومي مشرانو په دې غونډه کې د افغانستان حکومت ته ډاډ ورکړ چې دوی د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره دي او هیڅکله به هم څوک پرې نه ږدي چې پر خاورې تعرض وشي. د ازبکستان اسلامي غورزنګ چې یو وخت له طالبانو سره تړلې ډلې پیژندل شوې و نن ورځ ویل کېږي نه یوازې دا چې له طالبانو سره یې اړیکې شلولې بلکې طالبان په درواغو غولونې او د پاکستان له استخباراتو سره په لاس لرلو تورنوي. څه شی د دې سبب شول چې دغه ډله له طالبانو سره ورانه کړي؟ په دې اړه څو شېبې وروسته.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازبکستان اسلامي غورزنګ په دې باور دی چې هغه څه چې طالبانو د ملا محمد عمر د مړینې په اړه ویلي د باور وړ نه دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان بولي د ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو یوه ورځ وروسته تایید کړ چې مشر د یوې ناروغۍ له امله مړ شوی دی. مجاهد ونه ویل چې ملا عمر څه وخت او چیرې وفات شوی خو زیاته کړه چې هغه له 2000 لومړي کال وروسته افغانستان ته نه دی تللی. د ازبکستان اسلامي غورزنګ په یو خبر پانه کې چې ازادي راډیو د ازبکستان څنګه ته استولې ویلي چې په 14 کلونو کې زموږ د ګران مشر مولا عمر د ژوند او مړینې په اړه اسلامي ټولنې ته درواغ ویل شوی او د هغه د مړینې په اړه وروستۍ خبر پانه هم د همدغه درواغو دوام دی. افغان چارواکو ویلي چې د طالبانو پخوانی مشر په 2013 کال په پاکستان کې مړ شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت د ادارې ویان حسیب صدیقی په دې اړه وویل
ملا محمد عمر رهبر ګروه طالبان
ملا عمر د 2013 کال په اپریل کې د کراچۍ ښار په یوه روغتون کې په مرموز ډول قتل رسیدلی دی. د ازبکستان اسلامي غورزنګ په خبر پانه کې دغه راز طالبان په درواغو غولونې او هم د پاکستان له استخباراتو سره په لاس لرلو تورن کړي دي. دغه ډلې له طالبانو غوښتي دي چې د ملا عمر د مړینې په اړه رښتینې جزئیات په تفصیل اعلان کړي او هیله یې ښودلې چې طالبان دا کار وکړي. د راپورونو له مخې د ازبکستان د اسلامي غورزنګ په ګډون د یو شمېر نورو بهرنیو ډلو وسلوالو چې په افغانستان کې په تېره بیا شمالي ولایتونو کې فعال دي له طالبانو غوښتي وو چې ډېره موده وشوه چې د اسلامي امارت مشر یې نه دی لیدلی او دوی ته د ویډیو یا له بلې لارې دی دا وښیي چې ملا عمر نه دی مړ بلکې ژوندی دی که نه دوی به د اسلامي دولت له ډلې سره یوځای شي. د ازبکستان د اسلامي غورزنګ ډله چې په IMO پیژندل شوې په افغانستان او پاکستان دواړو کې فعالیت کوي. دا ډله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د تروریستي ډلو په فهرست کې شامل ده او په مرکزي آسیا او روسیې کې پر فعالیتونو بندیز لګول شوی دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې دغه ډلې چې له القاعده سره یې اړیکې لرلې د روان کال په لومړیو کې د اسلامي دولت ډلې ته بیعت وکړ.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له آزادي رادیو نه.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د افغان ملکانو د تلفاتو په اړه تازه راپور خپور کړ چې د تیر کال په نسبت مرګ ژوبله زیاته ښیي. دا راپور د یونما د بشري حقونو مشر دانیل بیلنن په کابل کې خبرلانو ته ولوست او ویل چې د 2015 کال په شپږو لومړیو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت د ملکي تلفاتو شمیر زیات شوی. 4921 افغان ملکان مړه او ټپیان شوي او 80% مسؤلیت هم وسلوالو مخالفانو ته راجع کیږي. له بلې خوا په
افغانستان کې د یوناما مشر وویل چې په دغه هیواد کې د ملکیانو د تلفاتو د ختمېدو لپاره سوله ضروري ده او دوی به په دې برخه کې خپله همکاري جاري وساتي. صفي الله ستانکزی پرې راپورټ لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي چې په افغان جګړه کې ملکیانو ډېرې قربانۍ ورکړي او یوازې د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې نږدې 15,000 ملکیان مړه او ټپیان شوي دي. د یوناما د بشري حقونو برخې د ملکیانو د تلفاتو په اړه خپل تازه راپور کې ویلي چې په دغو شپږو میاشتو کې 1,592 ملکیان وژل شوي او 3,329 نور ټپیان دي چې د تیر کال د همدې مودې په نسبت 1% زیاتوالی ښیي. د یوناما د بشري حقونو مشر دانیل بیل د چهارشنبې په ورځ په کابل کې دا رپورټ خبرې لاندې ته ولوست او هیلې خو ده چې د جګړې ښکېلې خواوې په خاصه توګه طالبان د ملکانو وژنه بند کړي. دا وایي د 2015 میلادي کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې یوناما د 3,921 ملکانو مرګ ژوبله ثبت کړې ده چې د تیر کال د همدې مودې په نسبت 1% زیاتوالی ښیي. په ریپورت کې د دولت له وسلوالو مخالفینو غوښتنه شوې چې په ملکانو باندې هر ډول حملې بندې کړي. په طالبانو غږ کوي چې د نړیوالو بشري حقونو په اساس د ملکانو په اړه په خپل دریځ یا کتنه وکړي. میرمن بیل ویل چې په 2015 میلادي کال کې 1,200 ماشومان او 1,595 خزو ته مرګ ژوبله وختي چې په مرګونو حمله او چاودنو کې همدا دوه طبقې ډېرې قربانې شوې دي. د یوناما په دغه رپورت کې راغلي چې 90% د مرګ ژوبله د ځمکنیو جګړو، ماین چاودنو، انتحاري حمله او هدفي وژنو له امله رامنځته شوې ده. د رپورت لمخې د دې مرګ ژوبله 90% مسؤلیت وسلوالو مخالفینو ته راجې شوې، 14% دولت پلوي پوځیانو، 10% د بیلابیلو ډلو خپلمنځي جګړو او 4% هم د پخوانیو ناچاودو ماینونو چاودنو ته. خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر نیکولاس هیسم ټینګار وکړ چې د افغان ملکانو د ژوند خوندیتوب په دغه هیواد کې د جګړو په ختمېدو پورې تړلې مسأله ده. ښاغلی هیسم وویل چې ملګري ملتونه په دې برخه کې د افغان جګړې لښکېلو خواوو سره په ګډه کار کوي چې په دغه هیواد کې سوله تأمین او ملکان له ویر او غم خلاص شي. بلاخره زه فکر کوم چې موږ باید د سولې د پروسې ملاتړ وکړو او پکې شامل شو. داسې یو سوله چې ټول افغانان په نتیجه کې سره یوځای شي. زموږ هدف هم دا دی چې د ملکانو د مرګ ژوبلې د ختمولو لپاره له ټولو ډلو سره خبرې وکړو او هغوی د سولې د پروسې د ملاتړ لپاره وهڅو. ملګري ملتونه په داسې حال کې روان میلادي کال لومړۍ شپږ میاشتې د نورو کلونو په نسبت افغان ملکانو ته خونړې بولي چې د ملي وحدت حکومت د خپل کار په پیل کې د سولې او امنیت دروستلو ژمنې وکړي. کارپوهان وایي په داسې وخت کې چې په جګړو کې ملک ان تر ټولو ډیری قربانی ورکوي، د افغان جګړې د ختم لپاره باید جدي هڅې وشي او د سولې د تضمین لپاره چې د جګړې یوازینی حل لار ده افغان حکومت هیڅ راز هڅه ونه سپموي. صفی الله ستانکزی، ازادي رادیو، کابل.
و امرودل چې ملګری ملتونه وایي د جګړې په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت ملکي تلفات 1% زیات شوي. بیا هم د جګړو ډیری قربانیان ماشومان او ښځې دي او عاملین هم بیا طالبان خودل شوي، البته ډیرو تلفاتو. د افغانستان د بشر د حقونو د سازمان مشر وایي چې دا یو بشري جنایت دی. د ښاغلي لال ګل لال سره زموږ همکار اجمل تورمان د افغانستان د پافغانستان کې ملکي تلفاتو د وروستي راپور په اړه مرکه کړې او لومړی د ملګرو ملتونو د دغه راپور د وروستیو موندنو په اړه د هغه نظر غوښتی دی.
یقینا چې منګه څنګه چې زمنګ وطنوال او هیوادوال او نړیوال ټول د دغه ټولو صحنو شاهد دي. متاسفانه چې دغه دواړه کلونه 2014 کال او 2015 کال د ډیرو خونړیو بشري غمیزو شاهد وو چې نه یوازې دا چې ملکی تلفات رامنځته کړل، ډیر خلک بے ضایع او مالی تاوانونه هم واړول.
په دغه راپور کې دا هم ویل شوی دی چې په ملکی کسانو کې چې مرګ ژوبله ورته وختي را تقریبا 23% میرمنې او 13% ماشومان دي چې په دې تیر کال په پرتله زیاتواله پکې راغله ده. آیا په لوالو نښتو کې د ماشومانو او د خزو دوی هدف ګرځول فکر کوي دا څومره د بشري حقوقو خلاف خبره ده؟
یقینا د دغه راپور لمخې چې منګه مطالعه کړې د خزو او ماشومانو د مرګ ژوبلې د ملکی خلکو دغه سلنه ډیره لوړه تللې ده او دا د اندېښنې وړ ده. او د دې په څنګ کې نه یوازې دا د بشرپالنې د نړیوالو قوانینو پر وړاندې جرم دی، بلکې اسلامي قوانین پر وړاندې هم دا یو بشري جرم دی چې عاملین مرتکب شوي دي. او ځکه چې ماشومان او ښځې زموږ د ټولنې تر ټولو پورې هغه کمزورې عنصر دی او باید خپل خواوی د دوی د جون په خوند کې دلو کې ژوند پاتې شي هم اسلامي قوانینو ته هم نړیوال د بشر پالنې قوانینو ته او دغه په نظر کې ونیسي تر څو پورې د ماشومان او د ښځو مرګ جوړل کې دوی د پېټه کې ورته کې دي او د دوی جون خوندې.
بله یو ورسه پښتنه هغه ده چې ویل کېږي چې په دغه نخټو کې ملکی کسان ته مرګ جوړل وخت 14% د افغان امنیتی ځواکونو او د دوی د نړیوالو همکارانو لخوا دوی پکې ګرام بلل شوې دي. وسلوال مخالفین خو هڅه کوي تل مدام چې د کی تاسیساتو د کلو کورونو نه په ګټه اخیستنې دولتي تاسیسات تر برید لاندې ونیسي. نو څنګه افغان ځواکونه مثلا په دې ګرام ګرځول شوې دي چې او د دوی نړیوال همکاران چې 14% دوی د ملکی خلکو په مرګ جوړل کې ګرام دي؟
تاسو پوهیږئ چې څنګه د افغانستان ملي قوانین او افغانستان هغه کمونیسټونه چې د ملګرو ملتونو دي هغه امضا کړی دي او هغه ته باید ژمن ووسیږي چې هغه د یو له هغې جملې نه د بشر پالنې نړیوال قوانین دي چې هغه په جنګونو کې د ملکیانو جون خوندي کوي. نو افغان ځواکونو ته هم په کار و چې په دغسې جګړو کې چې هلته ملکي خلک استوګن وي او مقابل لوری د هغې نه د پتوګه باندې کار اخلي باید دولت د حوصلې نه کار واخلي تر څو پورې هغه تاکتیکونه استعمال کی چې عموما د جګړې په اصول کې راځي او التا بیا د ملکی مرګ جوړلې نرامسته کوي او په بریالي توګه باندې دوی کول شي چې دښمن وڅاري او دښمن وځپي. متاسفانه چې په دغه سي مرا وختونو کې زمنګ ملي امنیتي ځواکونو د هغه وصول نه کار نه دی خسته نو لدی لامل دی شوی دی چې هلته ملکی مرګ جوړل رامنځته شوی او د دې په څنګ کې د غشپار سلنه چې وای هم بهرنی ځواکونو ته منسوب کیږي او د دې په څنګ کې 10% نور داسې ملکی مرګ جوړل رامنځته شوی دی چې هغه په امدغه ځمکنیو جګړو کې د چاغه یو لوري ته هم منسوب کیږي نه ولې دواړه لوري په دې باندې ملامت شوی دی چې د 10% ملکی مرګ جوړل چې په دغه تیرو شپږو میاشتو کې رامنځته شوی دی دواړه لوري ملامت ګرځېدلې دي او هغه د دې برتکب شوی دی.
د افغانستان د بشر د حقونو د سازمان مشر لال ګل لالو چې په افغانستان کې په جګړو کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي په اړه د ملګرو ملتونو د دفتر یا یوناما د وروستي راپور په اړه نظر څرګنده او په دغه راپور کې بیا هم ویل شوی چې سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت په جګړو کې د ملکي تلفات 1% زیات شوي. بیا هم د جګړو ډیری قربانیان ماشومان او ښځې دي. په دې اړه مو د کابل د څو تنو ښاریانو نظرونه هم اخیستي دي.
افغانستان کې تلفات یا نظامی وی یا غیر نظامی وی نو چې مونږه ګورو په افغانستان کې دی وی ورې نه بلې تزیاتیږي او کمیږي نه نو مونږ په خپل دغه تقاضا د حکومت نه کچیرته حکومت د طالبانو سره په یو خن نتیجې سره په یو ځکه مذاکره وکړي نو ان شاء الله که دوه سره په موافقه ته ورسیږي.
اردو چې عملیات کوي هغه کتاب معلومات نشته چې ته ملکی که نظامی. هغه خپل اعلان ورته کړی دی چې ملکی خلک دی د نظامی د خوانه لري شي. هغه کچیرته عملیات کوي نو دوی کې خو د تلفات خامخا راځي او کچیرته ملکی خلک دی ما هغه غاوري هغه د مخالف د خوانه د ځان وباسي چې د مسله د خوا کې نه وي چې اردو خپل عملیات
اصلا د پدې کې حکومت ملامت ده چې با د خلکو د پاره ورونه کومک وکړي او دا زموږ تاسو اردو او پولیس کا امنیت ده با تخفیه کې اکمالات څنګه کیږي مجبور دي شروع را پولیس دا کا اردو د ورونه چلته ځان ها چې د اکمالات نه کیږي خاتمه نشي سرون ژوند پرې کوي نو د شهر شه د لاس سره څنګه کی د کوو پاندغ باندې شروع کوي د کشنان هم شروع کوي د ځان باسي مختلف رقم ځان وباسي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول واګ در شری
په حنا
زه یم په مرتب کې د باران لپاره باندې نشتم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
آزادی رادیو هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماخام تر 8 بجو پورې اوریدلای شئ.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون او عام خلک په کابل ښار کې د ماشومانو د تښتونې د پیښو پر زیاتوالي اندېښنه څرګندوي. په وروستیو کې د افغان امنیتي چارواکو د څرګندونو سره سره چې ویلي دي د دغې پدیدې د مخنیوي لپاره جدي تدابیر نیولې دي. په وروستیو کې د تښتونې پیښې زیاتې شوې دي چې کابل ښاریان یې ډېر اندېښمن کړي دي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
په هیواد کې د نامنیو او یو لړ نورو ستونزو ترڅنګ د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د ماشوم تښتونې پر پیښو اندېښنه ښیي. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې په کابل ښار کې ماشومان د تښتونې له ګواښ سره مخ دي. د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د څانګې مسؤول عبدالله عابد له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومته وغوښتل چې د دې ستونزې مخنیوي ته تدابیر جدي کړي.
خو خپله په کمیسیون کې هم ځینې قضیې وې چې خلکو مراجعه کړې وه او د ماشومانو او لویانو د اختطاف په هکله یې شکایتونه کړي دي. د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په دې اړه اندېښمن دی ځکه چې دا د ماشومانو د خوندیتوب د نړیوال کنوانسیون خلاف عمل ګڼي. له حکومته مو هیله ده چې د سړي تښتونکو پر وړاندې جدي چلند وکړي.
خاغلی عابد تاکید وکړ چې که په دې برخه کې تدابیر کمزوري وسی ماشومان به له زده کړو او سوکاله ژونده بې برخې شي. یوازې د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون نه دی چې په دې حق اندېښمن دی، بلکې په کابل ښار کې ګڼې کورنۍ هم دغه ګواښ اندېښمنې کړي دي. دا کورنۍ وایي تر هغې په ویره کې وي چې ماشومان یې له ښوونځیو او یا کورسونو څخه راستانه شوي نه وي. د کابل ښار یو اوسیدونکی حمید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
دې ورځو کې ډېر نرمي راغله ده، ماشومان اختطاف کېږي، هم غټ کسان اختطاف کېږي او موږ زیات د تشویش سره مخامخ شوي. دا دې نه ښیي چې د حکومت یا ضعف نقطه ده چې دا خلک کنټرولولی نه شي، یا خپل هم دا چارواکي چې څوک دي نظي ماموریتونه دا خلک دا پکې حتما لاس لري، ځکه د ماموریت څنګ نه یو کس اوچته کېږي، یا په دوه کیلومتره یو کیلومتره کې هلته او زه یې د هغې څنګ نه یو ماشوم اوچته کېږي، نو حتما د خلکو ورسره لاره شته.
دا کورنۍ له امنیتي ارګانونو غواړي چې د ماشوم تښتونکو پر وړاندې د جدي چلند وکړي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون او عام خلک په داسې حال کې د ماشوم تښتولو پیښو اندېښمن کړي چې په دې وروستیو کې د کابل ښار په اتمه ناحیه کې یو ماشوم تښتول شوی، جنسي تېری پرې شوی او بیا وژل شوی دی. د کابل امنیه قمندانۍ په کابل ښار کې د ماشوم تښتونې د پیښو زیاتوالی ردوي او وایي چې امنیتي ځواکونه د دې ډول پیښو مخنیوي ته تدابیر پراخ کړي دي. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل.
څوک دې تشویش نه کوي، دومره وسې تدابیر موږ نیولي دي. هر هفته بلانغه موږ یو نیم سلسل دوه سوه نفر نیسو. دا څوک دې چې جرمو ته اقدام کوي یا جرم کړی موږ نیولی ده، دا ټول د تدابیرو نتیجه ده. څو ګروپ هم اختطافچیانو نیول، دا ټول د کابل د پولیسو هغه تدابیر دي چې موږ وکولی سو خپلو ګرانو هیوادوالو ته، خصوصا د کابل اوسیدونکو ته د ژوند ښه زمینه مساعده کړو.
دا لومړی ځل نه دی چې په کابل ښار کې یو ماشوم تښتول کیږي، بلکې پخوا تر دې هم ورته پیښې شوې دي. کارپوهان وایي د مجرمینو پر وړاندې کمزوری چلند د دې سبب شوی چې جرمونه او په تېره د ماشومانو تښتول زیات شي. دوی وایي په اکثرو ځایونو کې امنیتي مسؤلین جنایي پیښې له رسنیو پټې ساتي او په دې مسایلو کې ځانونه ته برعت ورکوي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
اوبو ضایعات بې اندازې زیات دي او متاسفانه دغه
له 2015 نه کله کله وایي چې 2050 نه وروسته دنیا ډیپلوماسي اوبو ته نه وي.
د افغانستان د اوبو په اړه د دوشنبه او پنجشنبه په ورځو ازادي راډیو یو نوې لړۍ خپروي.
سبا د دې لړۍ یو بله برخه مهیروي. په لسګونو ورزشکارانو په مخدره موادو د روغ دیو کسانو د درملنې لپاره نن په کابل ښار کې خپله وینه ورکړه. د افغانستان د وینې د بانک مسؤلین هم خوشاله دي او وایي چې د وینه ورکړه روغتیا ته ګټه رسوي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
که څه هم پخوا تر دې ځینو دولتي چارواکو او عامو خلکو ناروغو او د امنیتي ځواکونو ټپیانو ته وینې ورکړې دي، خو دا لومړی ځل دی چې ورزشکاران په مخدره موادو د روږدو درملنې لپاره وینه ورکوي. لزګونه ورزشکاران د چهارشنبې په ورځ د کابل د وینې په بانک کې راټول او په زرګونو سیسي وینه یې د روږدو د درملنې لپاره ورکړه. د وشو د اسلامي ثقافت د مرکز د فدراسیون رئیس محفوظ وفا آزادی راډیو ته وویل چې د وینې له ورکړې هدف دا دی چې وینې ته له اړو ناروغانو سره مرسته وشي.
هدف مو به خاطر که کسانی که ترک احتیاط کردن از مواد مخدر،
زموږ هدف دا دی هغه کسان چې له مخدره موادو لاس اخیستی او تر درملنې لاندې دي د وینې مرسته ورسره وکړو.
همدارنګه یو ورزشکار د وینې له ورکولو وروسته آزادی راډیو ته وویل:
ما افتخار میکنم که امروز خود دادیم برای ما.
زه ویاړم چې نن هغو کسان ته وینه ورکوم چې په مخدره مواد درور دي او یا ټپي دي او وینې ته ضرورت لري.
په خاطر دې د جمهور رئیس اشرف غنی په ګډون ځینو دولتي چارواکو هم ټپیانو ته وینې ورکړې دي. د افغانستان د وینې بانک د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په دې کمپاین کې شاوخوا 150 ورزشکارانو خپلې وینې دغه بانک ته ورکړه چې دا عمل د یاد بانک کارکوونکو او عامو خلکو وستایو. د افغانستان د وینې د بانک رئیس وویل هڅې کوي چې دغه کمپاین نور هم پراخ شي.
پیام مهم را کی کمپاین بر مردم ما داد و این بود که در
کوم پیام چی دی کمپاین خلقو تا ورکره حقه داده چه شاید زین خلق دی وینی لورکولو چخه دا زند ناراغی که دو تشویش بلاری، خو ساینس ثابته کرده چه دی وینی ورکره روختیات گتا ورده.
ډاکټران وای د وینې ورکړه د مغزي سکتې، د وینې د لوړ فشار او یو لړ نورو ناروغیو مخه نیسي. ورزشکاران په داسې حال کې روغ د وینه ورکوي چې ویل کېږي په افغانستان کې د روغ د شمیر شاوخوا 3 میلیونه ته رسېدلی او وینې ته ضرورت لري.
په کندوز کې سږ کال د خټکیو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. بزګران هم ډېر خوشحاله دي او وایي چې خپل خټکی په ښه نرخ پلوري. اجمل آریان پرې رپورټ لري.
په کندز کې سږ کال د خټکیو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په کندز ولایت کې د خټکیو د مچانو ناروغۍ په بشپړه توګه له منځه نه ده تللې، خو د تیر کال په پرتله د خټکیو حاصلات زیات شوی دی. د دغه ولایت کروندګر وایي چې د تیر کال د سړې هوا له کبله او د اوبو له زیاتوالي سربیره تر ځمکې لاندې د خټکیو د مچ د له منځه تللو له کبله د خټکیو حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د کندز د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي هم په دغه ولایت کې د خټکیو د حاصلاتو د ډیرښت خبره کوي او وایي چې سږ کال کروندګرو د خټکیو د مچانو د ناروغۍ په اړه کوم شکایت نه دی کړی. د نوموړي ولایت د کرنې ریاست د زراعتي امورو امیر عبدالبصیر فقیري له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د روان کال په پیل کې کروندګرو ته یو ډول درمل ویشلی وو چې پر خټکیو د ګل پر مهال وپاشي.
قرار شي اوس لیدل کېږي او هغه امراض و افات چې په خټکیو کې موجود و په اثر سعی او تلاش د مدیریت حفاظي نباتات ریاست زراعت او ریاست زراعت دغه افاتونه کم شوي دي. اوس موږ چې وینو حاصلات د خټکیو ښه ده. په بازار کې خټکی ډېر عرضه کېږي. موږ یقین تر اوسه کوم شکایت د امراض و افات له نگاه نه پیدا شوی نه ده چې زراعت مراجعه کړی وي. خټکیو حاصلات هم ښه ده.
هغه زیاته کړه چې تیر کال د کندز ولایت په سطحه په 800,000 هکتار ځمکه کې خټکی کرل شوی و. په داسې حال کې چې سږ کال په نږدې 10,000 هکتار ځمکه کې خټکی کرل شوی دي. د یادونه ده چې دا مهال د یو خټکی نرخ د کندز ښار په بازار کې له 500 افغانیو نیولې تر 140 افغانیو پورې رسیږي. په همدې حال کې د کندز بزګران هم وایي چې سږ کال د دوی د خټکیو پالیزونه ښه دي او تر دې دمه ورته کوم زیان نه دی رسېدلی.
مته خټکی دي نو سکارې د منګه اصلات ډېر ښه خټکی کړی دي. نو د منګه خټکیان تر پاکستانه پورې دانون مشپاګو موټره بار کړل، پاکستان خواته لاړل، جلال آباد ته نور تاجکستان ته وارې خواته ځي. د منګه خټکیان د اوس 1000 روپۍ 500 روپۍ 100 روپۍ پورې منګه خټکی لرو.
د کندز خټکی په مختلفو نومونو یادیږي لکه اسقلانی، ارکانی، زرمتی، جنتور، قندک، اندلک، الاپوچاق، برګنی، شینمغزی او غازی خانی. اما زرمتی، غازی خانی او اسقلانی له ځانګړي خوان او شهرت څخه برخمن دي. کندز د افغانستان په شمال ختیځ کې موقعیت لري چې نوموړی ولایت یو حاصلخیزه ولایت دی چې په پراخه پیمانه پکې غنم، شولې، خټکی، هندوانې او همدارنګه نورې میوې هم کرل کېږي چې له همدې امله ورته د افغانستان د غلې کندو هم ویل کېږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
یو ځل بیا د دې خبرونې د مهمو مسایلو یادونه کوو. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې چې د ملا عمر لمړيني او د طالبانو د نوي مشر له ټاکنې سره په ټپه درېدلې. د پاکستان حکومت بیا د ډېر ژر پیلېدو خبر ورکوي. د پاکستان د پوځ لوی درسیز وایي د سولې خبرې د افغانستان د لانجې یوازنۍ حل لاره ده او هغوی چې دا پروسه ګډوډوي د افغانستان او پاکستان دواړو دښمنان دي. د ولسي جرګې د ادارې هیئت مشرتابه او دغه راز د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي افغان حکومت باید د طالبانو له خپل منځي اختلافاتو نه د ځان په ګټه کار واخلي او هغه طالبان چې له وروستیو پیښو ناراضه دي باید د خپل کړي. په پکتیا او کندهار کې په لاریونونو کې په هیواد کې د جګړې د ختمېدو او د سولې د ټینګښت په ملاتړ لاریونونه وشول. دوی وویل چې جګړه باید پای ته ورسول شي او سوله باید په هیواد کې ټینګه شي. د ازبکستان د اسلامي غورځنګ چې د طالبانو ملاتړ ډله ده وایي د ملا عمر د مړینې په اړه د طالبانو وروستۍ څرګندونې ورته د منلو وړ نه دي ځکه چې دوی دا څو کلونه اسلامي ټولنې ته درواغ ویلي وو. دغه راز د ملګرو ملتونو ویلي چې د جګړو په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې بیا د ملکي تلفاتو شمیر زیات شوی دی. بیا هم د جګړو ډیری قربانیان ماشومان او ښځې دي.